دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر من اوریدونکو ز نو شبا آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د مخمنې خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زوري
د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال وای د تاوتریخوالی د کمیدو طرحه د افغانستان ولس او نړیوال ټولنې ته د دوکې ورکولو په معنی ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ولس پاکستان ته ځي او ایرانی چارواکي وایي تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې د الوتکې د پرواز کولو معلومات چې پکې ثبت شوي دي البته توربکس یوکراین ته وسپاري او که نه.
نن د یکشنبه ورځ د جدي د میاشتې 9 د 2020 کال د جنوري د میاشتې له 19 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. یو شمیر افغان خبریالان د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې دا راپور نه مني چې ګنې د خبریالانو د تهدید پېښې کمې شوي دي.
ټیټه شوې ده څه معنا؟ هغه وخت مونږ کولی شو چې دې باندې باور وکړو چې مونږ په ټول افغانستان کې خبریال هم د لاس ورنه کړو.
سیاسي مبصرین وایي چې جنګي عملیات د سولې خبرو ته زیان رسوي.
یو طرف ته جګړه او بل طرف ته د امن خبرې دا د اعتماد فضا نشي رامنځته کولی.
په برلین کې د لیبیا د حکومت مخالفین او بهرني ملاتړو هیوادونو د استازو د غونډې په اړه هم رپورت لرو. درنو اوریدونکو رپورټونه وروسته اورئ. وزارت زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه اورئ. د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال سرور دانشوایی د تاوتریخوالی کمیدو طرحه په یو ډول د سولې نه د تیښتې او خلکو او نړیوالې ټولنې ته د دوکې ورکولو په معنی ده. ښاغلی دانش وویل تر څو چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ بین الافغاني مذاکرات پیل شوي نه وي او یو پراخ اوربند پلی شوی نه وي د ښکېلو لورو ترمنځ هیڅ باور او د راتلونکي په اړه هیله مندي نشي پیدا کېدی.
طرف اصلي جنګ حکومت و مردم افغانستان است، ولی تا کنون هم حکومت و هم مردم به شمول نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و گروه های قومی و اجتماعی همگی به یک شکل در حاشیه قرار گرفتند.
د ښاغلي دانش د دې څرګندونو نه یوه ورځ وړاندې د طالبانو څو سرچینو مطبوعاتو ته ویلي ول چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په دې موافقه شوې چې د امریکایانو سره به د 10 ورځو دپاره اوربند او د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد به د تشدد کچه کمیږي.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون چارواکو ویلي دي چې د شکایتونو د څیړلو وروسته انتخاباتي ډلو د دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو د فیصلو په هکله د استیناف غوښتنې 15500 اعتراضونه ثبت کړي دي. د کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ امریکا غږ ته ویلي دي چې د استیناف غوښتنې بهیر سبا د دوشنبه تر ورځې دوام کوي چې ښایي دا شمیر لا هم پسې زیات شي.
مونږ خپل پوره چمتووالی لرو، لکه څنګه چې مخکې زمونږ ولایتي دفتر په ټاکلي میاد کې په مشخص میاد کې چې خوشبختانه انتخاباتي تقویم نقص نه شو، په هماغه ټاکلي میاد کې چې قانون مونږ ته وقف کړی و مونږ خپلې فیصلې بلاغ کړل. دین وروسته هم د استنافې بخش ته په کلي توګه آماده یو. هر هغه شکایت استنافي شکایت چې مونږ سره ثبت کیږي د قوانینو او طرزالعملونو په رڼا کې په ټاکلي میاد کې به انشاءالله خپلې فیصلې بلاغ کړو.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاندې ویلي دي چې دا شکایتونه د محمد اشرف غنی، عبدالله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلو ثبت کړي دي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي په 2019 کال کې د افغان خبریالانو سره د تشدد 150 پیښې ثبت شوي دي او بخښي 115 پیښې ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون مسؤلینو د خپل کلنی راپور د اعلان پر مهال وویل چې په دې پیښو کې قتل، ګواښونه، تختول، ټپي کېدل، د لنډ مهال دپاره نیونې، د غیر قانوني استلو یوه پیښه، یوه پیښه د ناوړه چلند، درې پیښې د غیر قانوني نیونې او د تختولو و پیښې شاملې دي. د دغه کمیسیون رئیس نجیب شریفي خبریالان ته وویل چې تیر کال 15 افغان خبریالان وژل شوي دي، 13 ټپیان شوي دي، 25 تنه ګواښل شوي دي، 12 تنه وهل شوي او د 23 تنو نورو سپکاوی شوی.
د کابل د استیناف محکمې د اسماعیل او نبی جان په نومونو 2 تنه د یو ماشوم د اختطاف او قتل په جرم په اعدام محکوم کړل. د افغانستان د لوی سرنوالۍ د معلوماتو په اساس د کسانو د روان کال د زمری د میاشتې په لسمه نیټه د فیصل په نوم یو 14 کلن هلک د کابل ښار له اتمی امنیتي حوزې نه تښتولی و او د هغه د خوشې کولو په بدل کې د ماشوم له کورنۍ نه 30,000 امریکایی ډالر غوښتي و. لوی سرنوالۍ ویلي دي چې د دوی او کشفي ارګانونو د معلوماتو په اساس دې کسانو د ماشوم د تښتولو نه وروسته وژلی و.
د فاریاب ولایت سیمه ییز چارواکي وایي رڼۍ شپه کړي په ډزو وژل شوي دي. د فاریاب امنیت قمندان جنرال غیب الله سادات امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې دغه کسان تېره شپه د طالبانو سرې قطعې وژلي دي. ښاغلي سادات وویل چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د امریکا د بندنیو چارو د وزارت مرستیاله الیس ویلز پاکستان ته ځي. میرمن ویلز به په دې سفر کې د پاکستان د لوړ رتبه چارواکو سره په دوه اړخیزو او د سیمې په موضوعاتو باندې وغږیږي. امریکایي چارواکو همدارنګه ویلي دي چې الیس ویلز به په اسلام آباد کې د مدني ټولنې د استازو سره هم وګوري. د میرمن ویلز د دې سفر نه مخکې د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په واشنگټن کې د امریکا د بارنیو چارو د وزیر مایک پمپیو او د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین سره هم کتلی وو. الیس ویلز په دې لس ورځني سفر کې د پاکستان ترڅنګ هند او سریلانکا ته هم تللی وه.
ایرانی چارواکو تر اوسه قاطع پریکړه نه ده کړې چې د هغې یوکرانۍ مسافروړونکي الوتکې تور باکس چې د پرواز کولو معلومات پکې ثبتېږي یوکراین ته وسپاري او کنه. حسن رضایی فر چې د دې تحقیقاتو مشري کوي د شنبې په ورځ ویلي و چې دا تور باکس به یوکراین ته وسپاري. خو نن یې د ارنا خبري اجانس ته ویلي دي چې تر اوسه یې په دې حکله پریکړه نه ده کړې. یوکراین ویلي دي د الوتکې د پرواز د ثبتولو د تور باکس معاینه به په کیف کې د فرانسې، برتانیې، امریکا او کاناډا ماهرین کوي او د یوکراین او د ایران نه یې غوښتي دي چې دا باکس دې ورته وسپاري.
د یولسو اوکراینیانو مړي نن کیف ته ورسېدل. دوی په هغه الوتکه کې وو چې څو ورځې مخکې په تهران کې د پرواز نه لږ وروسته وویشتل شوه او ټول کسان پکې ووژل شول. په بوریسپل هوایي ډګر کې د درناوي مراسمو ته د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي هم ورغلی و. د الوتکه د جنورۍ په اتمه د تهران د هوایي ډګر نه والو ته خو لږ شېبه وروسته د ایران انقلابي ګارد په لخوا سهوان وویشتل شوه. په دې الوتکه کې د 14 افغانانو په ګډون ټول 161 کسان وژل شوي.
نن په برلین کې د لیبیا د حکومت مخالفین او بهرني ملاتړ هیوادونو یې د دې هیواد وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړه کړې ده. په دې نړیوال کانفرنس کې چې ترلاسو ته ډېر هیوادونو استازو پکې ګډون کوي په لیبیا کې به د نیابتي جګړې د ختمېدو په اړه بحث وکړي. د خبر تفصیل د شیر غورځنګ نه اوري.
د جرمني صدر زمین ګلا مرکل او د کانګو ولسمشر نن د یکشن بفورز په برلین کې د لیبیا په اړه د کانفرنس مشري کوي. جرمنی او ملګری ملتونه هیله لري چې روسیه، ترکیه، متحده عربی امارات او مصر دې ته وهڅوي چې د لیبیا د حکومت مخالف اړخ چې دوی ملاتړ کوي په طرابلس کې اوربان تغاړه کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یکشن به وویل چې هیواد یې تمه لري چې په برلین کې غونډه په لیبیا کې د امنیت او اقتصاد په ګډون په ډیرو برخو کې رغنده پرمختګونو ته لار هواره کړي. په برلین کې په نننی کانفرنس کې د چین، مصر، برتانیا، الجزائر، متحده عربی امارات او ایتالیا استازو ترڅنګ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم برخه اخلي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. نن د هانګ کانګ په یو مرکزی پارک کې زرګونو خلکو مظاهره وکړه او د انتخاباتي پروسو اصلاحات وغوښتل او د چین د کمونست ګوند سره یې د بیلتون نارې وهلې. خو پولیسو په ډیر زشت چلند سره معترضین تخویف کړل. پولیسو د یکشنبې د ورځې د لاریون اجازه ورکړې وه خو د هغو منتظمینو لپاره نه وه چې د هانګ کانګ د ریاست په خلاف مظاهره پکې جوړه کړې وه او بالاخره د هرج و مرج له امله پولیسو د مظاهره کوونکو ځپل شروع کړل.
د فلیپین پوزوی د هغو 15 انډونیزیایي کبنیونکو د منډلو او ژغورلو عملیاتي پیل کړی دي چې د داعش اړوندې ابو سیاف ډلې تښتولې دي. د فلیپین چارواکو نن وویل چې د ابو سیاف ډلې 8 انډونیزیایي کبنیونکي تښتولې و چې 3 یې پرخي او 15 د ځان سره د فلیپین جنوبي ولایت سولو ته وړي دي. او وروستۍ خبر دا چې د چین په یو مرکزی ښار کې د نمونیا یا سینه بغل ویروس د خپرېدو له ویرې چې دوه تنه یې وژلې دي د امریکا په درې لویو هوایي ډګرونو کې د مسافرو تالاشي او معاینه شروع شوې ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د تیر 2019 میلادي کال په مهال د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه رپورټ لږ وروسته اورئ. خو د افغانستان د جمهوري ریاست دوم مرستیال سرور دانش وایي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو طرحه له سولې نه د تیښتې او د خلکو او نړیوالې ټولنې د تیرایستلو په معنا ده. د افغانستان د حکومت دغه مقام وایي تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل او یو پراخ اوربند ونه کړي، د دواړو لورو ترمنځ به هیڅ باور او راتلونکي ته هیله مندي رامنځته نه شي. او طالبان وایي د امریکایانو سره په یوه موافقه لا هم خبرې دوام لري. حکمت سروش په دې اړه رپورټ رالیږلی.
په داسې حال کې چې طالبان له امریکایانو سره د سولې د توافقنامې د لاسلیک کولو په ورځو کې د تاوتریخوالي کمولو ته حاضر سوي، د ولسمشر محمد اشرف غني دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د تاوتریخوالي د کمولو طرحه ګونګه او د سولې څخه تیښته ده. ښاغلی دانش که څه هم د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د توافقنامې لاسلیک یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې دا د افغانانو درد نه سي دوا کولی.
طرف اصلي جنگ حکومت و مردم افغانستان است، ولی تا کنون هم حکومت و هم مردم به شمول نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و گروه های قومی و اجتماعی همگی به یک شکل در حاشیه قرار گرفتند و در چنین حالتی و یا وضعیتی تحقق صلح به اون معنایی که مورد نظر مردم افغانستان است امکان پذیر نیست.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پاکستانی ورځپاڼې ډان ته ویلي چې د سولې په توافقنامه کې نور د بحث څه نه دي پاته، او اوس له امریکایانو سره د لاسلیک د نیټې د ټاکلو پر سر خبرې کوي. د طالبانو دغه ویان تمه لري چې د دې میاشت تر پایه به توافقنامه لاسلیک سي.
دې ته مونږ تقریبا عمومي اوربند ویلی شو، یا د اقل اتیا نه تر 90% اوربند، ولې هغوی د ځینې سیاسي ملحوظاتو له کبله ممکن دې ته د تاوتریخوالي د کمښت نوم ورکوي.
طالبان وایي تاوتریخوالي د دې لپاره کموي چې بهرني ځواکونو ته له افغانستان څخه د وتلو خوندي لار برابره کړي. خوشنونکي وایي امریکا ټینګار کوي چې له دوی سره تر هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو د خبرو پر مهال هم طالبان اوربند ته دوام ورکړي.
امریکایانو طالبانو خبرې څو ځلې د جګړو له امله ودرېدلې او مشکلات یې رامنځته کړو. امریکایان فکر کوي چې طالبان ته پکار ده چې همدغه فارموله دی افغان سیاسینو او طالبانو خبرو کې هم عملی کړي، ځکه چې یو طرف ته جګړه او بل طرف ته د امن خبرې دا د اعتماد فضا نشي رامنځته کولی.
د طالبانو د سیاسي پلاوي مشر ملا برادر بیا پی بی ایس ټلویزیون ته ویلي چې په افغانستان کې به جګړه هغه مهال پای ته ورسیږي چې امریکا له دغه هېواده ووځي. خوشنونکي وایي د افغانستان په جګړه کې تر طالبانو هاخوا نور هم ښکیل دي.
د ایران ښکیلتیا، د پاکستان ښکیلتیا، د نورو همسایه هېوادونو ښکیلتیا په دې ټوله پروسه کې په هیڅ صورت دې موضوع ته موږ نسي اړ کولی چې پې فکر وکړو او همچنان نه یوازې فکر پرې وکړو، بلکې ورسره موافق اوسو چې یوازې د بهرنیانو موجودیت په افغانستان کې ستونزه ده.
په کابل کې د امریکا د سفارت نوی سرپرست راس ویلسن وایي د ټاکنو او سولې په دغه حساس پړاو کې چې افغانان د خپل هېواد راتلونکي ټاکي، د یو هېواد یې په ټینګه د افغانانو تر شا ولاړ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولایتي دفترونو د فیصلو په اړه انتخاباتي ټکټونو تر اوسه 15500 استنافي اعتراضونه ثبت کړي دي. دا رپورټ هم لږ وروسته اورئ. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي د تیر 2019 میلادي کال په مهال د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت کړي دي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس پرې رپورټ لري.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د یک شنبه پورز د خپل کلنی راپور د شریکولو پر مهال خبريالانو ته ویل چې په تیر میلادي کال کې څلوي خرسنی د امنیتي او مالی ستونزو له امله تړلی شوې. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي د راپور د جزئیاتو د شریکولو پر مهال ویل اوس هم تاوتریخوالی د افغان خبريالانو پر وړاندې یو جدي ستونزه ده.
په 2014 کال کې د رسنۍ او خبريالانو په ضد تاوتریخوالی سطح 10% ټیټ شوی ده، او دا د خوشحالي ځای ده. مګر اوس هم دا امر چې موجود ده ډېر جدي ده، او په 2019 کال کې موږ په افغانستان کې څلوېښت رسنۍ تړل شوی ده او 15 رسنۍ نوې پرانستل شوی ده.
د ښاغلي شریفي په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې چې د وژنو، ټپي کېدو، یرغمل کېدو، ګواښونو او لنډمهاله نیونو ډولونه پکې شامل دي. نوموړی وایي په 115 ثبت شویو پیښو کې 15 د وژنې او 13 د ټپي کېدو او نور یې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو پیښې دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کمیټې د راپور پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې 18 خبريالانو او د رسنیو کارکونکي ووژل شول. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس وي په 2019 کال کې دوه خبريالان د طالبانو لخوا، یوې د داعش ډلې او د نورې د زورواکو لخوا وژل شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل کلنی راپور کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمېدو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبريالان اوس هم روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوتن افغان
خبرو په دې وروستیو کې د خبريالانو لپاره ډېر زیاتې ستونزې رامنځته شوې، بلخصوص په 2019 میلادي کال کې. خو خبريالان هم ډېر اندېښنې من شوی دی، د ځان پر وړاندې هیڅ مسون مسمیت نه احساسوي.
زبردستی وایم چې ټیټه شوی سمانه هغه وخت مونږ کولای شو چې د باندې باور وکړو چې مونږ په ټول افغانستان کې خبر لري هم د لاس ورنکو مسمیت. خو په افغانستان کې زه فکر کوم چې افغانستان په ټول نړۍ کې هغه ودونه جملې نه دي چې خبريان پکې مسون دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت کڅه هم د رسنیو په برخه کې خبرې شوې ارقام له حقیقت لري نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې یاد وزارت د رسنیو د ملاتړ په برخه کې لاس ترزنی نه دی ناست. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه ارقام چې خپاره شوي له بدمرغه له حقیقت څخه لرې نه دي، خو برعکس بیا له دې زیات کسان وزارت ته د نویو رسنیو د جوړېدو لپاره مراجعه کړې چې موږ هم په ورین تندي هرکلی کوو.
په افغانستان کې په خصوصي ډول رسنیز فعالیتونه په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته زیات شول. مخکې تر هغې یوازې دولتي رسنۍ فعالې وې.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولایتي دفترونو د فیصلو په اړه انتخاباتي ټکټونو تر اوسه 15500 استنافي اعتراضونه ثبت کړي دي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ممتاز بهیر رپورټ.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان دي زرمینې کاکړ د یکشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د شکایتونو له څېړلو وروسته انتخاباتي ټکټونو د دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو د فیصلو په اړه د استیناف غوښتنې 15500 اعتراضونه ثبت کړي دي. د اغلی کاکړ پر وینا د استیناف غوښتنې بهیر سبا د دوشنبه تر ورځې دوام کوي چې ښایي د غشمیره لا پسې زیاته شي.
مونږ خپل پوره چمتو چې خوشبختانه انتخاباتي تقویم نقص نشو، په هغه تکلیفیت کې چې قانون مونږ ته وخت ورکړي و مونږ خپل فیصله ابلاغ کړل. دینه وروسته هم د استیناف بخشته په کلي توګه آماده یو. هر هغه شکایت استیناف شکایت چې مونږ سره ثبت کیږي د قوانینو او طرز العملونو پرانه کې په ټاکلي میاد کې به ان شاء الله خپل فیصله ابلاغ کړو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان دی ویل چې دا شمیر استنافي شکایتونه د محمد اشرف غنی، عبد الله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلو ثبت کړي دي. له انتخابات څخه د سربنسټونو د استنافي شکایتونو د شمیر زیاتوالي او د دغه مسلې د پیچلتیا په اړه اندېښنه او وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نشي کولای چې په ټاکلي وخت کې دا شمیر استنافي اعتراضونه وسیړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وویل په هغو محلونو کې چې یو ځل رای تفتیش او بیا شمیرل شوي دي، پا پکې د بیا شمیرنې او تفتیش کولو په اړه د انتخاباتي کمیسونو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی بله هغه ستونزه ده چې ښایي دا پروسه لا پسې اوږدمهاله کړي. د شکایتونو کمیسون ولایتي دفترونو متفاوته چلند درلود. قضیه یو شان وه، شکایتونه یو شان وو، خو په یو ولایت کې یو ډول تصمیم نیول شوی او په بل ځکه چې که چیرې دې ته اعتبار ورکوي نو دلته شکایت کوونکی یو کس نه دی بلکې یو انتخاباتي ټکټ دی. تاسې به انتخاباتي ټکټ د کوم تصمیم په اړه قانع کړئ؟ دا قضیه باید هم واحد شي او هم ورته یو فرمول وټاکل شي تر څو ټول اړخونه قانع شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ولایتي دفترونو د جمهوري ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه د 14500 شکایتونو لسیړلو وروسته د 15328 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش فیصله کړې ده، خو یو شمیر انتخاباتي ټکټونه دا فیصله نه مني او وایي چې د دغو محلونو رایې د انتخاباتي کمیسونونو د استازو په حضور کې یو ځل تفتیش او بیا شمیرل شوي دي. په داسې حال کې چې تر اوسه د استنافي شکایتونو د ثبتولو بهیر پای ته نه دی رسیدلی، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د وخت د کموالي له امله په یو شمیر ولایتونو کې د دغو شکایتونو په تړاو څېړنې پیل کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو کمشنر قاسم الیاسی وویل د اکثر ولایتونو قضیه د ډلبندۍ په حال کې دي، د څېړنو په حال کې دي. یوازې هغه ولایتونه پاتې دي چې خپلې فیصلې د دوشنبې په ورځ کړي دي، خو خپلې ابلاغي یې د سه شنبې، چهارشنبې یا پنجشنبې په ورځ ورکړي چې شمیر یې ډېر کم دی او ښایي لا هم د ثبت او یا د رسیدو په حال کې وي. ټاکل شوی چې ټول استنافي شکایتونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په مرکزی دفتر کې وسیړل شي. دغه کمیسون 15 ورځې نور وخت لري چې د خپل ولایتي دفترونو د فیصلو په اړه سب شوي استنافي شکایتونه وسیړي او له هغه وروسته خپل وروستي پریکړه اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، نن په برلین کې د لیبیا د حکومت مخالفین او بهرنی ملاتړو هیوادونه د دې هیواد د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړه کړې. جنرال هفتر تیره اونۍ په مسکو کې د لیبیا د حکومت سره په اوربند موافقه ونه کړه او ملاتړو د لیبیا د نفتو څه د پاسه نیمایي استخراج مراکز وتړل. نور حال په رپورټ کې اوري.
د جرمنی صدر زمین گلا میرکل او د کانګو ولس مشر نن د یکشن بفورز په برلین کې د لیبیا په اړه د کنفرانس مشري کوي. جرمنی او ملګری ملتونه هیله لري چې روسیه، ترکیه، متحده عربی امارات او مصر دې ته وهڅوي چې د لیبیا د حکومت مخالف اړخ چې دوی ملاتړ کوي په طرابلس کې اوربند ته غاړه کیږي.
داعش و القاعده کې ترور ارګوتلرینن
موږ یې وینو چې په لیبیا کې یو ځل بیا د داعش او القاعده په څیر ترهګرو ډلو زور اخیستی. د هغوی بریدونه داسې ته رسیدلي چې نه یوازې لیبیا ته ګواښ دي بلکې د ګاونډیو هیوادونو او مدیترانې ثبات ته یې خطر پیښ کړی دی. نړیوالې ټولنې تر اوسه د خلیفه هفتر د بیباکه کارونو په وړاندې مناسب عکس العمل نه دی ښودلی.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یکشن به وویل چې هیواد یې تمه لري چې په برلین کې غونډه په لیبیا کې د امنیت او اقتصاد په ګډون په ډېرو برخو کې رغنده پرمختګونو ته لاره هواره کړي.
ولاریون په قومندان خلیفه هفتر او په وسلوالو ځواکونو د خلکو د باور استازیتوب کوي چې دوی کولی سي د یرغل او د لیبیا د حاکمیت پر وړاندې د سرغړونو مخنیوي وکړي. دا بن غازی دی او هغوی زموږ وسلوال ځواکونه دي.
په برلین کې د دې نړیوالې غونډې په درشل کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له اروپایي هیوادونو څخه وغوښتل چې په طرابلس کې حکومت په رسمیت وپیژني. د لیبیا په پلازمینه طرابلس کې واکمن حکومت د ملګرو ملتونو سازمان او ترکیې په رسمیت پیژندلی دی. په برلین کې په نننۍ کنفرانس کې د چین، مصر، برتانیا، الجزایر، متحده عربي اماراتو او ایټالیا استازو ترڅنګ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم برخه اخلي. په لیبیا کې په 2012 میلادي کال کې د معمر الخزافي د واکمنۍ له ړنګېدو څخه راوروسته کورنۍ جګړه روانه ده. له هغه راهیسې د شمالي افریقا په دې بډایه هیواد کې دوه موازي ادارې فعالیت کوي. په طرابلس کې د حکومت پر ضد جنرال هفتر په مشرۍ وسلوال جنګیږي. د لیبیا په اړه په برلین کې له نړیوالې غونډې مخکې د جمعې په ورځ د لیبیا په بنغازي او طرابلس کې یو شمېر خلکو لاریون وکړ او د برلین غونډه یې رد کړه چې د دواړو اړخونو د یووالي لپاره جوړیږي.
بالنسبه لمؤتمر برلين
كذا برلين غونډه د لیبیا او د لیبیا د خلکو په ګټه وي موږ یې هرکلی کوو خو کذا د نورو په ګټه وي نو موږ ورته خوشاله نه یو
په جرمني کې هم پروند جنرال هفتر یو شمیر پلویانو په برلین کې اعتراضي مظاهره وکړي د لیبیا په ختیځ کې قبایلي مشرانو چې د جنرال هفتر تر واکمنۍ لاندې سیمو کې اوسیږي ویلي چې په خپلو سیمو کې به بندرونه او د نفتي موادو د تصفیه ځایونه بند کړي هغوی ویلي چې د ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي د نفتي موادو د تصفیه له کارخانو او عوایدو دو وسلوالو د تمویل لپاره کار اخلي چې ترکیه ورستولې دي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
رپورټونه ته ادامه ورکړو په واشنگتن ډی سی کې پرون د ښځو د کلنی مارچ په مناسبت زرګونه مبارزین راټول شوي او د سپینې ماڼۍ مخې ته یې لاریون وکړ د دې خبر تفصیل په رپورټ کې اورئ
Welcome to Women's March 2020.
هوا ډیره سړه وا او د واوري د وریدو امکانات وو خو بیا هم دغه کسانو ځانونه د سپینې ماڼۍ مخې ته راسولي وو
یو څوک خو به دا کار کوي موږ د نورو په تمه کې ناستې نشو که موږ هر یو په خپل راپورټ نشو نو بیا دا کار نکېږي
په څلورم کلنی مارش کې هم د ګډونوالو ستر شوارونه جنسیتي برابرۍ او د زیږون د موضوعاتو په اړه د ښځو حقوق وو
د سخت جنین موضوع نور ډیری خبرې هم شته چې باید د خزو نظر پکې واوریدل شي نارینه د خزو د جسم پریکړه کوي او هغه نه پوهیږي چې خزمنتوب څه ته وایي زه دلته ذکر راغلی یم چې زه یو خزه یم او زما حقوق واخل کیږي زه خپل حقوق غواړم چې د ماشومانو د زیږولو او نه زیږولو پریکړه په خپل وکړو
د خزو په دې کلنی مارش کې ګډونوالو د مهاجرت او اقلیمی بدلون په اړه شعارونه ورکړل کریستینا په دې نظر ده چې خزي هغه وخت د نارینه و مساوي کېدای شي چې ټولو ته یو برابر اقتصادي امکانات ورکړل شي
بدلون دا نه دی چې څوک ښځې میلیاردران شي او یا هم کوم نر ښځې پیلوټ شي دا اصل بدلون نه دی اصل بدلون د خلکو اقتصادي او د قدرت د واک برابري ده
د ښځو مارش ته د نورو کلونو په څیر لوی شمیر نارینه هم راغلي وو
I'm here for my daughters.
زه د خپل لونو د ځان او د هیواد په خاطر دلته راغلی یم کټولو ته حقوق ورنکلو هیڅوک به ونه لري
د غمارش چې د میټو په تیر د ټولنیزو تحریکونو ملاتړ هم ورسره دی په واشنگتن او نړۍ کې د ښځو د حق غوښتنې مبارزې ته د چارواکو پام راړولی دی خو ځینې ګډونوال وایي رښتینی بدلون لا تر اوسه نه دی راغلی
زه نه پوهیږم چې کله به وشي خو باید تر بریالیتوب پورې مبارزه روانه وي
او هم دغه باور د دې لامل کیږي چې هر کال زرګونه کسان د امریکا او نړۍ په ګڼ شمیر ښارونو کې راووزي
څو مهم خبرونه لنډی ځبري د افغانستان د جمهوریت رئیس دوی مرسل سرور دانشوي د تاوتریخوالي کمیدو طرحه په یو ډول د سولې نه د تېښتې مانا ورکوي د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون چارواکي د شکایتونو د څېړنې وروسته انتخاباتي ټیمونو د دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو د فیصلو په اړه د استناف غوښتنې 5500 اعتراضونه ثبت کړي دي د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په 2019 کال کې د افغان خبریالانو سره د تشدد 115 پیښې ثبت شوې دي د کابل استناف محکمې د اسماعیل او نبی جان په نامه دوه تنو ته د یو ماشوم د اختطاف او قتل په جرم کې د اعدام سزا ورکړه د فاریاب ولایت سیمه چارواکي د دې ولایت د اندخوی ولسوالۍ په خانقاه کلی کې د یو کورنۍ شپه غړي په ډزو طالبانو وشتلې دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ولز پاکستان ته ځي ایرانی چارواکو تر اوسه قاطع پریکړه نه ده کړې چې د هغې یوکراني مسافروړونکي الوتکې تور باکس چې د پرواز کولو معلومات پکې ثبتېږي یوکراین ته وسپاري او کنه نن په برلین کې د لیبیا د حکومت مخالفین او بهرني ملاتړ هیوادونو یې د دې هیواد د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړه کړې ده د 1100 یوکراینی مړي نن کیف ته ورسېدل نن د هانګ کانګ په یو مرکزی پارک کې زرګونو خلکو مظاهره وکړه او د انتخاباتي پروسو اصلاحات غوښتل د فلیپین پوزوای د هغو 15 اندونیز کابنیونکو د مندلو او ژغورلو عملیات پیل کړی دي چې د داعش اړوند ابو سیاف ډلې تښتولې دي او د چین په مرکزی ښار کې د نمونیا یا سینابغل ویروس تخبرېدو لویرې چې دوه تنه یې مړ کړي دي د امریکا په درې لوی هوایی ډګرونو کې د مسافرو تالاشي او ماینه شروع شوې
درنو اوریدونکو نن ساته نو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي او ریدل ماهر وي مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مو اوریده تر بیا هم خدای مل شي.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، شما را به برنامه خبری